افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه کړي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو معتبر نړیوال جایزه وګټله. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وی ارزونه داد چې په پاکستان کې میشت یا غیډل لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناه ځایونو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې بریدونه ته دوام ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریه څخه خپل ځواکونه وباسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یو معتبر نړیوال جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. دغه جایزه د ورکړې پلاوی نن وویل چې افغان ټیم افغاني موسیقي را ژوندۍ کړه او دا یو شوډل چې ژوند د موسیقي لاره بدلېدای شي. دغه پلاوی همدارس وویل چې د میتالیکا ټیم راک موسیقي هغو پړاوونو ته ورسول چې مخکې ساري نه ولیدل سوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو په اوریدو ډیر خوش سوی دی.
ماته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ماته ورکړل شوې ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او میتالیکا ته بلنه ورکړل سوی ده چې د 2013 کال لپاره دغه جایزه چې ارزښت یې د هر ټیم لپاره 1,000 ډالر معادل شوډل سوی د سویډن له شاهي کورنۍ څخه ترلاسه کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه داد چې په پاکستان کې میشتي یغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناه ځایونو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کوټس چې د سیشن په پرځای د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې وویل:
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that Pakistan
دوی هغه څه چې د افغانستان وضعیت پیچلې کړی دا دی چې زموږ ارزونه شي په پاکستان کې مشتي یغي ډلې خپل پناه ځایونو څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشران په پرله پسې ډول پر یو باریک لار تک کوي داسې چې د طالبانو او د هغو د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د هغې غوښتنې ترسره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو پاړې لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکسوي او داسې نه ښکاري چې تل پاتې is valeri
against these groups. However,
که څه هم تیر میاشت امریکا ادارې له طالبانو، حقانی شبکې او نورو پاکستاني یغي ډلو پورې اړوند اته تنه په تور لست کې شامل کړه. خو د ډان کورټس په خبره د دوی ارزونې شي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. یو افغانی ولس امریکایی چې په 2018 میلادي کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی و په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمی په هغه چودنه کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دیرش تنه ټپیان کړل. یو بل بم چې هلته ځای پر ځای شوی و ونه چاودید. نوموړی په تېر نومبر میاشت کې په اتو تورونو چې په هغه کې د ډلې وژنې وسلې ګرځول او په یو عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل و مجرم وپیژندل سو. قاضي ریچارډ بیرمن وویل چې رحیمی د خپلو کړنو لپاره داسې توضیحات ورنه کړل چې د هغه مجازات راکم کړي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په شار کې څلور ملیشه ځواکونه په دزو وژلې دي. پولیس وایي څلور سرحدي ځواکونه نن داس مال وژل سول چې په غزمه بوختول. د ملیشه ځواکونو یو ول ورپوري چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستانی طالبانو د دې بریټ مسولیت ومنه. کوټه شار چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري تر ډیره د فرقې شخړو، اسلام پالو توندلارو د بریټونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریه څخه خپل ځواکونه وباسي. ریکس ټیلرسن نن د اردن په پلازمینه کې له خپل اردني سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په سوریه کې د ایراني ځواکونو حضور سیمه بې ثباته کوي.
We are quite concerned about the recent incident.
د وی موږ هغه ورستی پیښه پاره چې اسرائیل په ششکیل وو او په سوریه کې د نن د ایران د موجودیت لکبل ډیر اندیشمنیو. زه فکر کوم دا یو ځل بیا شي چې ولې په سوریه کې د ایران حضور یوازې سیمه به ثباته کوي. موږ فکر کوو ارتیا ده چې ایران خپل پوځیان له سوریه وباسي او په جنیف کې د سوریه د سولې خبرو ته یو هیله رامنځته کړي. دا څرګندونې داس ملکیږي چې د فبروري پر لسمه د اسرایلو پاوز په سوریه کې د نن د سوریه او ایران دواړو مرکزونو ورسته لاغه وشتل چې د اسرایل په وینا یو ایرانی بې پلوټ الوتکه له سوریه څخه د اسرایل له پولو ور اوښته ده. د اسرایلو تر بمباری ورسته د سوریه هوایي ځواکونه دغه جنگي الوتکه وویشتله. سوریه د اسرایلو هوایي حریم ته د بې پلوټ الوتکې ننوتل رد کړي دي. بل خو تهران د اسرایلو دا ادعا خندونکې ګڼي او وایي سوریه د بریدونو په ځواب کې د ځان د دفاع حق لري. او د بشری حقوقو د ولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان د زندان را خوشی کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت عامیز ډول استفاده کړي ده. د خبرونو پای
خبرنه موله ازادي راډو و اوریدل. ولانې خبرونه کې اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي.
کمیسیون دې ته ژمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
سبا د سلوغیش په ګوشتم له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلولو لکلي سره برابر ده. اکثر افغان کارپوهان وایي چې دغه اشغال د افغانستان ډیرو اقتصادي زیربناو ته زیان رسولی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. ازادي راډیو او رایه د خبرونه پاتې برخه به هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا په غلس کې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د پاکستان د شاملولو طرح وړاندې کړې ده. د ورسره هغه چې کابل هم پرون د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یو شمیر هیوادونو د لوی درستیزانو او دغه راز د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د پوځي مشرانو د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې دغه راز له تروریزم او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. دا چې امریکا دغه هڅې له کله پیل کړي او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي نور حال به د عصمت څاروان په رپورټ کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکي وویل متحده ایالاتونه همداراز غواړي چې پاکستان د پیسو مینځلو پر ضد د څارل کیدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلې ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستانی چارواکي اندیښنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیره میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشود او د ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړ. لویدیزو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریز خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزی دفتر په پاریس کې دی، د غیر قانوني تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او بریتانیا تیرونی دا طرحه وړاندې کړه او وروسته فرانسه او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. له هغې رئیس ویل کېږي شاوخوا $2 میلیارد د امریکا مرسته پر پاکستان بنده شوې ده. دا چې دغه نوې هڅې د امریکا به پاکستان دې ته اړ کړي چې د کابل او واشنگټن په غوښتنه د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي. د موضوع بیا هم اسمت څاروان د اقتصاد د خبرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره په یوه مرکه کې څېړلې. ښاغلي ننګ، د مرکې په پیل کې د امریکا د وروستیو هڅو په باب وایي.
پاکستان تقریبا پیسو له لحاظه بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه په ډیر شدید ترين یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي دګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت دوال بېوي. پاکستان ډیر شدید پیسو ته اړ ده، ډیر پیسې بایللې دي، ډیر کاروبارونه یې بایللې دي، ډیر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې. چې زه به بیا تاسو ته تشریح هم درکړم
په څه ډول کې تشریح راکړي. هم دا چې تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي، ظاهرا خو یوازې هغه $2 میلیارد چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولې دي.
هغه پیسې په پاکستان کې هم دا پیسې چې دا په ډیرو کلو کې، په تیرو 30 کلو کې څوره پیسې چلیدلې ده، مطلب هغه پیسې چې په نظامی کاروبار کې، په جنگي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوی دي. قراردادونه اخیستي، اتحاد جماهیر شوروي سره جګړه وه، خط دوام و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د $6 میلیارد د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توانې مکمل لا صبر کو. تاسو ګورئ په 13 کالو کې د افغانستان سره د دوی د 3.5 میلیارد تجارت 1.2 میلیارد ترافیق شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنگلاديش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه مکمل د لا صبر کړی ده. د ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړې دي. په پاکستان کې دا اوس د برق انرژي او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود 6000 میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پر کولای ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاو فابریکې او کارخانې یعنی کار متوقف شو، ځکه دوی سیالي او رقابت نشوای کولای. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجارت طبقه فرار دي سرمایه په تیرو 14 کالو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسې ګټوره پیسې نه ده، توره پیسې چلیږي، یعنی هغه د محدود دی او نظامی کړی په خدمت کې هغه پیسې. او پاتې شو د قرضو په برخه کې، پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل تر ډېره هره په قرضو.
د اقتصادي خبرندوی تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګو چې د امریکا د وروستیو هڅو په اړه نظر څرګندو، امریکا هڅه کوي چې پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازنۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. هغه همداراز وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ به د راتلونکي حمل په میاشت کې امپایل شي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د روانو ستونزو یوازینی حل د داسې انتخاباتو ترسره کول دي چې ټولو ته د منلو وي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان بدی سیاد د چهارشنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټولې چارې ښې پر مخ ځي، خو له دغې ملي پروسې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ حتمي دی. د ښاغلي سیاد په خبره کمیسون د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی، خو که هر چا په دغه پروسه کې د مداخله هڅه وکړه خپل غږ به پورته کړي.
کمیسیون دې تجمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. د خلکو رایا زموږ سره امانت ده. دغه رایو ته د امانت په سترګه باندې ګورو او دا امانت به هغه چا ته سپارو چې هغه د دې وړتیا لري.
د ښاغلي سیاد په خبره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې کتاب چاپ شوی او د راتلونکي حمل په میاشت کې به د نوملیکنې پروسه پیل شي. د نوملیکنې دغه پروسه به د تابعیت تذکرې له مخې پیل او بشپړه شي. د افغانستان د نفوسو او احوالو د ثبت اداري رئیس همایون محتاج چې په یاده مشورتي ناسته کې ګډون کړی ووایي هر ورځ تر 3000 پورې تذکرې توزیع کوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سیاد په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پاره ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي چې خایې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي ګوندونو استازو په دغه مشورتي ناسته کې یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو پر تر سره کېدو د ټینګار ترڅنګ د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د آزادو عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا وایي چې د نمایشي ناستو جوړول د انتخاباتو له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالان ته وویل
مو هنوز هم نگرانی
د انتخاباتو په اړه زموږ اندېښنې پر خپل ځای دي او باور نه لرو چې په دا ډول نمایشي ناستو او چلند د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه دي موږ مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. د ښاغلي ایوب زاده په خبره انتخاباتي کمیسیونونه په ټوله کې حکومت له خلکو واقعیت پټوي او هڅه کوي چې په خالي ژمنو خلک تیر باسي، خو داسې وضعیت دوام به د انتخاباتو پر ملي پروسې خلک لا بې باور کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر یو پارچا ده. هغه انسټیټیوټ چې د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف شپاړسم لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته پکې $1,000,000 سویډنی کرونا چې $25,000 کېږي په پام کې نیول شوی ورکول کېږي. ښاغلی سرمس چې د موسیقي دغه انسټیټیوټ یې په 2010 کال کې تاسیس کړی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیر د خوښۍ احساس کوي چې د دغې نړیوالې جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی او دا ویاړ یوازې د ده نه بلکې د ټول افغانستان دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له ښځینه جوړ شوی، په کې د دواړو افغاني اصیلې او لویدیځې موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و او د نړیوالو پام یې ډیر ځان ته جلب کړ. د پولار د موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشرې ماریا لیدن په یو بیان کې وویل چې موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي، د پولار موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. د هغې په وینا د دغه جایزه هنرمندانو او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوې چې په موسیقي سره د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینهوالو د خوښې وړ ډله ده، او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د یادونه ول چې احمد ناصر سرمست د 1992 کال د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت هم غوره شوی و. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1990 کال کې د ستیک اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤول تنظیمونکی وي ښودل شوی، او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي سرمست سره زموږ بشپړه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. البته په دری کولی شئ چې دا مرکه واورئ.
خبری مجله اوري
سبا د سلوغیش په غشتم له افغانستان له پخوانی شوروي اتحاد د يرغلګرو ځواکونو د وټلو لورز سره سمون خوري. د افغانستان حکومت وی د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل او د جګړو د دوام په ترڅ کې د افغانستان ډیر زیربناوي ویجاړ شوی، او افغانستان د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته پاتې شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین یو راپور برابر کړی دی.
نه ویشت کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو ترخی کیسې او ترخی یادونه یې لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل او ورپسې د جنګونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ، او دغه هیواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشنی سره د وخت د شوروي اتحاد له يرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک لمنځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنګونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او سباندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل، او د افغانانو د لسکلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوې په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو له راتګ سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هره څنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هیواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو، خو په دغه هیواد کې جنگ پای ته ونه رسېد او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري، او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هیواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسولي کې اكو تاسات چې د جګړې له عمله له منځه ولاړل. که چیرې افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای، نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایه ګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی.
خوانه جهادی قماندان قاضی محمد امین وقاد وی جنگ لروسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکورې د نشتون لامل ونه توانیدل چې د جنگ بدمرغی لمنځه یوسي.
دا غوی د وطن نوروز ته هم مجاهدین بلند وخت کې کامیاب نشو چې مستقله اداره جوړه کی، بلکې دا هم د مجاهدینو ترمنځ څنګه چې لازم و هغه سه حکومت او اداره جوړه نشو، او د دې منځ نظامی تاسیسات صفر شو، او کابل کې او ځل بیا داخلي جګړه پیښ شو، او د کابل خلکو ډېر قربانۍ ورکړلې. نو زمونږ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان له 50 لمریز کال را پدی خو ل شوروی پلو حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله سخرانی ولی بیا د مجاهدینو، طالبانو او ترنن پورې کابو سلويخت کاله په جنگ کې خکیل ده. افغان چارواکی وای په خاطر دې هواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې وو، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا شلو سیمهیزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د غراز د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کیا ازادي راډیو ټکی کم. او اوس به هم عصمت څاروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
په امریکا کې څیړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالاتونو د مریلند پوهنتون څیړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څیړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د میریلند پوهنتون څیړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څیړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یوني بیټرۍ هم جوړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت د ساجی نو ولسوالی خبرې کوم. زه د منځکې ته ولاړم ما څنګه منځکې د شورې ولسوالی ته نامه ده. حالات د جملایانو کله ته ورلم دغه کله ته ورلم یو دوه نفرو واکسین نه ورکړی دا ماشومانو ته. تمې دې کتابڅه کې دې کار ښایي دې په دې مسلو خو دې موږ سر ولاک خلاصېږي. په دغه دې واکسین په باب باندې ګټې مسلمانانو ته نه دي معلومې. هغه خو زه اوس ورته وایم پرون ماښام یې زه مېلمه وم په کلي کې یو بل سړی نوم را وښود ون موږ دوه کورو واکسین نه ورکړی دا زموږ ماشومان حتی دغسې ماشومان چې تقریبا د 10 أو 12 کلو ولا دا سرې دا رقم په اضاف کړی وو اکثرت ماشومان ما غالبا دا خیال چې واکسین یې نه ورکړی خپل ځوان یې له لاسه ورکړی وو دا چې سرې له لاسه یا ما ورته وویل ما دغه واکسین خامخا ورکوئ چې په دروازه کې غږ وچي واکسین ته ورباسئ او دا ستنې چې اول وار ماشومان پیدا کېږي دوه وارې به ستنې ولګوئ دغه ستنې ولګوئ سبخانې ته وړئ سبخانې ته ورغلي وو سبخانو والا ورته وسئ تاسې له موږ سره نومان ثبت کړئ تاسې واکسین نه ورکوئ نو چې اوس ماشومان په سرې تکیه کړو نو اوس هغه واکسین ګټه نه ورته کوي نو بل وخت دا کار مه کوئ. وسلام په احترام ټولو مسلمانانو ته زما تاسو پیغام ده چې واکسین چې ماشومان مه ګرځوئ که علما یاست که عامیان یاست که هر څوک یاست دا د ماشومانو لپاره ډېره ګټه رسوي. په غلطو خبرو باندې خلک مه پوکوئ. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل درې پورې مربوط زمونږ کوم غرونه چې دي کوچ خرام سر، ټوپ سر، انځر کې غره سر دا وتا پاکستانی پوجان رحت دي خپاره هم غرو ته راخېدولې دا کار کوي اغزن تر دوی تاووی زمون سیمه اعلان وکړ زمون خدا خسته غوونه اعلان وکړل تاسو نه غوښتنه لرم چې دې موضوع مبارک کې جدي اقدامات وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کورمو ودان تل مخته پیغامونه پرېږدي. خو یو ځل بیا یادونه کوم چې اکثرا تاسو پیغامونه د شکایتونو په بڼه یا د چارواکو د غوښتنو په موضوع څرخي هیله ده چې د مهم موضوعاتو په اړه چې اکثر ان راپورونه د ازادي رادیو لارې اوري په دې اړه هم نظر را سره شریک کړي لن خپل نظر ولېږي موږ هم هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو په هم دې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې ورسته خبري مجله پاتې ده از ما همکاران سره درغلي زرونه منګل ته مایکروفون سپارم چې دا پروګرام مخته وړي مهرباني
له تاسو مننه او سلام به شما شنونده